السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت ته ځانګړې شوې. په نیمه نړۍ کې د ښځو اړوند مسلې راخیستل شوې او په درسي ساعت کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو زده کوونکو ته د کیمیا مضمون تدریسېږي. دا سات لاندې خبري برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واوري چې په پاریس کې د افغان کډوالو خپل منځي شخړه کې وتناټه پیان شوی. د کډوالو فعالان د پیښې اندېښمن کړي. دا راپور روس ترازی خپل د سات په خبرونو کې. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو ان ار سی ار وای په افغانستان کې د جګړې د پای تر رسیدو سره سره لا هم د دغه هیواد 3 میلیونه او 2 لک کورنۍ بیزای شوی کسان د خپل سیمو بیزای دي. د سازمان پرون په افغانستان کې د امنیتي وضعیت په اړه یو راپور خپور کړ او دغه کسانو د بیزای کېدو اصلي لامل نخته یاد کړی. دا سرګندونه داسې مهال کې چې د طالبانو پر اتاک سره د افغانستان امنیتي حالات نظر په خوانیو کلونو ته شوی. خدا سرګندنه ده چې دغه بیزای شوی د امنیت له حوالی سره سره ولې خپل سیمو ته نبيستانه شوی. د طالبانو د فواید عامه وزارت ویل ترکمنستان سره د افغانستان د ریل پټلۍ د سکتور د پراختیا لپاره 2 تړونونه لاسلیک کړي دي. د وزارت د یکشنبې پورس پر خپل ایکس پانی یا په خپلی ټویټر یو بیان کې ویلي چې دا تړونونه د ترکمنستان د اورګاډي له ادارې سره د تورغونډۍ د بندر د پراختیا او له تورغونډۍ څخه د هرات تر سنوبر پورې د 22 کیلومتره پټلۍ د جوړولو لپاره دي. خبر پانه زیاتوی چې ټاکل شوی د ترکمنستان د ریل پټلۍ د ادارې لخوا د دغو دوو پروژو کار ډیر ژر پیل شي، خو دقیقه نیټه یې نه ده یاده شوې. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله نن دوشنبه د ګواتیمالا په وړاندې سیالي وکړي. د افغانستان فوټبال فدراسیون د خبر پر اساس دغه سیالي چې د انټر کانټینینټل یا بین القارئي جام سیالۍ دي د تایلند په قربتوب ترسره کیږي. د افغانستان او ګواتیمالا سیالي به د کابل په وخت تر غرمې وروسته 2 بجې پیل شي. د افغانستان راتلونکي سیالۍ د سه‌شنبه په ورځ د کویت، د چهارشنبه په ورځ د استرالیا او روسي سیالۍ د کوربه تایلند په وړاندې د پنځشنبه په ورځ ده. د یادو سیالیو هدف د فورسال راتلونکي نړیوال جام لپاره چمتووالی دی چې د روان سپتمبر په 14مه نیټه به د ازبکستان په قربتوب پیل شي. او د روسي د کامچاتکا په سیمه کې د ویالي کپټرې تر لوېدو یو ورځ وروسته د 1000 کسانو مړی موندل شوی دی. یوه می اته هلیکاپټر د شنبه په ورځ ولوي د 14 ورلۍ او 3 عمله پکې وو. د روسیې د بیړنیو حالاتو وزارت ویلي چې ټول 22 کسان به مړه شوي وي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې د دې ساعت په سر کې درته ویل، تاسو په دې خبرونه کې تر ډیره د ازادي رادیو اونیز خبرونه نیمه نړۍ او درسي ساعت اوري. خو لاندې خبري برخه کې دا راپور اخلو چې په پاریس کې د افغان کډوالو خپل منځي شخړه کې وتنه ټپيان شوې دي. د پیښې د کډوالو فعالان اندېښمن کړي. له دغه خوډاب وروسته د پولیسو لخوا شپږتنه افغانان هم نیول شوي. تفصیل له صفي الله ستانګزي اورو.
اتلسم پاریس کې د افغانانو شمیر چې اکثری د راپورونو لمخې د سیګرټو په قاچاق پلور او پیر کې کېل دي زیات ده. د دوی ترمنځ وخت نا وخت لانجی کېږي. خداونه د دوو ډلو افغان کډوالو په نښتو شخړو کې لکتر لګو کسان ټپيان شوي. پاریزین روزپانی راپور ورکړی چې د ټپيانو لړلې د یو حالت نازک ده. په پاریس کې د افغانانو خپل منځي لانجو حالت د یو شمیر افغانانو اندېښنې پارولې دي. د افغانانو د یووالي او کلتوري ټولنې مشر شاه رسول اوریاخیل ازادي راډیو ته وویل
دا چې کړنې د افغانانو پر راتلونکي باندې ډیر بد اغیز لري. دلته خصوصا د فرانسویانو په نسبت افغانان ډیر بد تصویر پیدا کی. د افغانانو په قضایو باندې بالکل دا ډیر منفی تاثیر لري، ځکه دوی پتنګ راځي وایي پتنګ راغلي په جنگ راغلي. نو د وخت چې دوی پتنګ راغلل تبن دوی به د افغانانو په قضایو باندې د کوم څه نوی راځي، نوی کډوال سي راځي، دوی په قضایو باندې دوی ډیر غور کوي او هغه کوم مرسته یا کوم زلخوګي به سابق د افغانانو په مقابل کې وو. زه باور من پدیم کده سیکړنې دوام ولري د هر سبا د افغانانو لاس ور کی
اوریا خیل افغان کډوالو وغوښتل چې په دې لانجمنو شخړو کې لخ کېلې دوه ډډه وکړي، ځکه د خبره دا نه یوازې په خپل د پیښې عاملینو بلکې ټولو افغان کډوالو ته سرخوږی جوړ کړي. په خپل رسنیو کې د دین ختی ویډیوګانې ښکته پورته کیږي. پیښې په تړاو شپږ کسان نیول شوي او په اړه یې په اتلسم پاریس کې جنایي دوسیې پرانیستل شوي. د دې پیښې په ځای کې سړک بند و او د یکشنبې تر ماښامه هم پولیسو ګزمې کولې. دې پیښې په پاریس کې د ځینو ښي اړخو ګوندونو او د هغوی د اړوندو رسنیو کلکې نیوکې پارولې. له دې ډلې د سې ژو خپرونې لیکلي چې د پاریس په زړه کې د خلکو په وړاندې افغان کډوال په تاوتریخجنو کړنو لاس پورې کړی. د اروپا پارلمان کې د فرانسې استازي او د خیارخي افراطي ګوند یو غړي ګیلبرت کولارد هم په پاریس کې د افغان کډوالو په دې شخړې باندې نیوکه کړې. په پاریس کې د افغانانو د یووالي او کلتوري ټولنې مشر شاه رسول اوریاخیل وایي که افغان کډوال داسې شخړو او لانجو ته دوام ورکړي، لرې به نه وي چې د جرمني په څیر فرانسه هم د افغانانو د ایستلو لړۍ پیل کړي. په فرانسا کې داسې وخت یو ډله افغانان په خپل منځي شخړو کې سره ښکیل شوي چې اروپایي هیوادونو کې وروستۍ څو ورځې د هغو افغان کډوالو د ایستلو په اړه بحثونه تاوده شوي چې په جنایي قضیو کې لاس لري. جرمني په لومړني ګام کې شاوخوا 28 افغانان چې جرمن چارواکو مجرمین بللي د جمعې په ورځ له خپلې خاورې وایستل او افغانستان ته ورسول. د کډوالۍ او پناه غوښتنې لپاره د اتریش فدرالي ادارې هم ویلي په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د بدلون له کبله دغه هیواد ته د افغان کډوالو د استولو جواز شته. اتریش چارواکو ویلي غواړي له جرمنانو سره په دې اړه له نږدې همکاري وکړي. د اتریش صدر اعظم کارل نهیمر سکال پر هغې پریکړې د بیا کتنې لپاره د خبرو غوښتنه کړې وه چې افغانستان او سوریه ته د کډوالو د استولو مخه نیسي.
اوریدونکو د دې سات خبري ټولګه هم دومره و او سم راځو او نيزو پروګرامونو ته لمړی هم نیمه نړۍ او ورپسې درسي سات له یادمه باسي چې د لسم یو لسم او دولسم ټولګي زکونکو ته پکې د کیمیا مضمون تدریسي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ژوند ما شمن سره په ساکینانو زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هندارا.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
نو یو څوک چې په قفس کې باندې کې د خزو حالت ته رسیدای قفس کې او مرغۍ هم خلک باندې کې یو غاګي وځي او څنګه هم ویل دي چې غاګ مو مورات دی غاګ مو باید ونه وځي.
حق مې حرام
باندی د طالبانو د حکومت یو بل بندیز او لدی عمله د افغان میرمنو اندیښنې. د اسلام دین د طالبانو د دې محدودیتونو په اکل څوي
دی مسالې کې چې پیغمبر پاک و چې مخ حجاب کې نه دی، لاسونه په حجاب کې نه دی، قدم په حجاب کې نه دی، او ته وی چې دی آیت د رسول الله نه خپويږي. که پیغمبر پاک یو شی بیان کړی دی آیت د اخر نه خپويږي.
نن امدا موضوع چې روم ملتیا مو کړی قدر من ارتونکو د طالبانو د عدلی وزارت څو ورځې وړاندې اعلان وکړ چې د دې ډلې مشر ملا هیبت الله اخونزاده د امر بل معروف او نهی عن منکر قانون تصویب کړی او دا قانون اوس نافذ دی. یاد وزارت ویلي چې دغه قانون په څلورو فصلونو او 15 مادو کې تصویب او په رسمي جریده کې خپور شوی دی. په دې قانون کې د ښځو د ټول بدن پټول لازمي دي. دوی په لوړ غږ له خبرو کولو څخه منع شوي دي او دې ته ورته نور بندیزونه ور باندې لګیدلې دي. افغان میرمنې وایي چې دوی د طالبانو له نظام څخه مخکې هم خپل حجاب مراد کاوه. د طالبانو فرمانونه د دوی لپاره رواني فشار دی. د زده کړو دروازې ور باندې تړلې دي کارت نه پریږدي. هر ورځ یو نوی قانون پر دوی عملی کوي. داسې قانون چې نه د اسلام دین امر کړی او نه هم له انساني چوکاټ سره برابر دی. د کابل ښار یو اوسیدونکی چې خپل نوم نه یادوي په دې اکله وایي،
موږ بغیر له طالبان نه، طالبان موږ ته وایو موږ اسلام موږ ته دا اجازه نه راکوي چې موږ به حجاب وګرځو. نه مخکې ګرځېدلی یو، نه اوس ګرځو، او نه مو هم خوښېږي. او پاتې شوی دوی دا بې ځای نیوکې سیدي چې دوی وایي چې باندې به بې محرمه نه وځې، ته به دکان ته نه ځې، دکاندار سره به نه غږېږي. دا خو امکان نه لري. هرې کورنۍ کې ضروریت دي. اوس یو کورنۍ کې لس نفره دي، اته نفره دي، نارینه به یو نفر یې، هغه به ځي باندې حلال رزق ګټلو ته ضرورت شته او که نهشته، نو دا به ځي باندې. نو دا ښځه ضرورت لري چې خپل اولاد له خاطره به باندې ځي، یو سودا به راوړي، لباس به ورته اخلي. دا به نو ماتلې ناسته به چې محرومې راشي او هغه له لاسه ونیسي، بیا به دا دکان ته بیایي. اول خو دا بالکل غلطه نیوکه ده، ځکه څوک غواړي چې حجاب وکړي هغه به له طالب نه بغیر کوي، او هغه څوک چې حجاب نه غواړي سوي کوي هغه که طالب یې هم هغه به نه کوي. سړی خامخا ځورېږي، خصوصا هغه انسانان چې هغه خپله په حجاب کې ژوند کوي، نه غواړي چې به حجاب وګرځي. حجاب څه شته وایي؟ موږ پوهېږو په حجاب باندې، دا خو حجاب نه ده، ته سترګې پټې کړه او هر څه پټ کړه، ته بیا څه خبرېږې؟ هغه به د تا په مخ کې په سر باندې هر څه سې، هر رقم بورقه ته وایي روا بچي. نو هغه څه لاندې هغه کومه بې حجابي کوي، هغه خو به خامخا کوي، هغه ته نیوای سي، هغه له منځه وړای سي، هغه منې کوای سي. نو دا دغه رقم خلکو لا بد لارې ته هڅوي، لا غلط تاثیر کوي، او موږ خپل رښتیا هم پر روان باندې ډېر زیات بد تاثیر لري، ځکه چې موږ خپله په خپل ښو بد باندې پوهېږو، په دې باندې پوهېږو چې آیا حجاب څونه لازمه ده او څونه نه ده لازمه. دا صحیح خبرې نه دي، ډېر غیر منطقي خبرې دي فلحال سره روانې دي.
اغلی اسما کاکار چې د واتس اپ په بیلابیلو ګروپونو کې د افغان ښځو له ستونزو څخه خبرېږي، وایي افغان میرمنې په قفس کې له بندي مرغۍ څخه هم سخت شرایط تیروي، ځکه مرغۍ خو خپل غږ پورته کولی شي، مګر پر ښځو یې اوس په لوړ غږ غږېدل هم بند کړل.
نو یو څوک چې په قفس کې باندې کې د ښځو حالت ته رسیدای، قفس کې او مرغۍ هم خلک باندې کې یو غږ وځي، اوس یې غږ هم ویلي دي چې غږ مو مورت دی، غږ مو باید ونه وځي. حالت د ښځو په مجموع کې ډیر خراب دی په افغانستان کې. ټولو محدودیتونو تر څنګ چې لکه د کار محدودیتونه، بیا بندیزونه په کار لګول سوي دي، په درسونو لګول سوي دي، اوس په غږ د دوی بندیز وکړي. او بل دا وایي چې دا مخ مو باید پټ وي، باید همیشه یو تکه یا ماسک تاسو واچوي. خو دا هم موږ دي ته سخته ده، ځکه چې ځینې خلک، ځینې ښځې تکلیف لري، ځینې خلک سالندي لري، نو هغو دي څنګه وکړي؟ دوی مخ ته همیشه پټ وي، دا خو دوی ته یوه لویه ستونزه جوړوي، لوی صحي مشکل جوړوي په تېره په دې ګرمیو کې.
د ښځو د حقونو فعاله سوریا جبارخیل وایي چې ای کاش د طالبان حکومت له خپل هر فرمان سره د قران شریف یو آیات هم راوړلی، خو دا کار ځکه نشي کولی چې د دوی امرونه له اسلام سره برابر نه دي. نوموړی د طالبانو د نظام د نوي بندیز په اړه چې پر ښځو یې لګولی وایي،
ریښتیا چې ما واورېدل چې دا بل فرمان رئیس ته ده چې دا ښځې باید مطلق مخې باید پټې، که نه د پخوا پخوان لایک چادري یا واغوندي، یا چې دا بېخي چې نقاب هم استعمال کړو زموږ سترګې ښکاري. خو طالبان یو شی ته باید پام ونیسي، که نه چې موږ الحمدلله ټول افغانستان د اول نه تر اخره پورې یو اسلامي مملکت ده، او ټول خلک مسلمانان دي، او هغوی پوهېږي په خپله چې څه رقم د خپل اسلام مختوی سي، او خپله حجاب سره قام کوي، یا په هر شکل چې غوښتلې ده تر هوسه پورې د خپل افغانیت او اسلامیت نه کار اخیستی ده، خپل ژوند یې مخته وړلی ده. کنه هغې له خاطره چې اوس طالبان چې امر وکړي چې دا مثلا دا درې کالو کې د طالبانو د یو بل امر او فرمان د صادرېدو په تمه و، هغه دا چې د نجونو لپاره مکتبونه باید خلاص کړي، پوهنتونونه دروازې باید خلاص شي. مونږ هر ورځ په دې غم یو چې درې نسله زمونږ په حساب پس پاتې شو، درې نسله د افغان ښځې پس پاتې شوې ده د ټولو ټولنیزو کارونو څخه. ای کاش داسې و چې دا پوهنتونونه خلاص شي، کارونه ورته خلاص شي، مکتبونه خلاص شي، بیا که چادري باندې ملاړ شي خیر، خو بر نه هغه چې بیا نور یو بندیز هم دوی باندې راولي چې مخونه پټ کړي، کنه دا به یو د ښځو لپاره د برداشت وړ به نه وي. اتمان به دوی یو عکس العمل ښیي د افغان ښځې، او کېدای شي چې جامعه بین المللي او ټول رسنیز دې باندې خبرې وکړي چې دا مطلق دوی باندې یو ظلم او فشار دی. نو بل خبره دا ده چې کېدای شي چې ځینې زموږ خویندې او میندې اوس چې دي که نه مریضیګانې ډېر شوي دي، اسما ډېر شوي دي، نفستنګي ډېر شوي دي، داسې حوالات افغانستان کې ډېر شوي دي چې اوله زه په خپله تاسو ته مثال ورکوم که زما د ټول کرونا کې ما خپله د ماسک مې ډېر په سختي مې استفاده کړې ده، هغه چې هیڅ بیرون نه وم وتلی، په دې چې ما یو دقیقه ماسک اچول زما نفس قیدېدل، هغې له خاطره ډېر مې کوشش کول چې بیرون لاړ نه شم او دا ماسک یوز نه کوم، که نه استفاده نه کوم دا ماسک، هغې له خاطره زه پوهېږم د خویندو او د میندو له درد څخه د مریضي څخه کېدای شي چې ځینې ډېرې زیات کسان زموږ خویندې دا مرض ولري چې نه شي کولی خپل مخ پټ کړي کنه، او دا مخ پټول چې دا کنه دا یوازې یوازې د امارات اسلامي فرمانونه دي چې دا مخ پټ کړي کنه، دا زیاتی ده چې زموږ خویند سره کېږي او د فرمان سره نغې له خاطره باید مونږ کوشش وکړو چې طالبانو دا خپل پیغام ورسو چې دا خپل فرمانونو کې لیک غور وکړي کنه، یو حالت رانه وړي چې زمونږ ټول خلک د اسلام په ضد شي کنه، او اسلام کې هیڅ بدی نشته، څه شی چې مونږ کوو کنه دا خلک چې کوي مسلمانانو کې وس هر رقم مفکوره ده، هر رقم تفکر ده، او هر شی چې پزړه کې او صلاحیت چې ولري دا خپل فرمانونه صادروي.
bale په افغان مېرمنو باندې څومره بد تاثیر کوي، دوی کار ته نه ستلای، درس ته نه ستلای، بیرون نه ستلای، اوس بل فرمان چې اته په لوړ غږ به خبرې نه کوي، څومره دوی ته سخت تمامېدلی سي، څومره دوی نه امید کیږي.
دا خو درې کاله دا ټول خلک چې تاسو وګورئ زموږ خویندې او میندې چې افغانستان کې دي، او هغه خویندې میندې چې دلته راځي کنه، مونږ او تاسو ګورو دا غربي مملکتونو کې چې راځي، زه خو همیشه هغوی سره په تماس یم، هغوی بیچارهګان ټول ډپریشن کې دي کنه، همدا اوس ټول ډپریشن کې دي، او اوس چې د افغانستان هم کله کله چې د چا سره خبرې کوم، هم د جنکیانو سره او د ښځو سره چې خبرې کوم، ټول بیچارهګان د خپل د تحصیل د وجې نه چې د لاسه ورکړي دي، د تعلیم د وجې نه چې د لاسه ورکړي دي، کور کې چې پاتې دي او کارونه چې نشته، هغوی همیشه شکایت لري د دې شیانو نه کنه، د پیسو د لوګې نه شکایت لري، د بیکاری نه شکایت لري، په دې چې دوی وکول شي چې دوی غمونه او د دوی مشکلات لږ کم کی کنه، هغه ته بیا هم یو بل فشار راولي چې په جګ اواز مخه کیږي، دا نو بیخي او هغه د اواز هم د محرم شو کنه، دا نو شاید یو کال پس د زمونږ جنکیان ټول به د یو سخت ډپریس او د اټامنټل عصبي ناروغیګانو کې به مبتلا شي، او ټول افغانستان به خاموش شي، نو د غواړي چې یو خاموش شهر یا خاموش خار د افغانستان نه جوړ کړي، په دې چې افغانستان چې دا یو پزوس نه یي 80% خزي دي کنه، هغه دا صدا دا واس چې په حساب خاموش شي کنه، بس افغانستان خاموش کیږي.
bale تاسو څه فکر کوئ د طالبانو نظام ولې د د ټولنې په یو قشر باندې تقریبا نیمایي وګړي امدا میرمنې تشکیلې، دوی والی ورځ تر بلې دوی دومره تر فشار لاندې راولي، سره له دې چې مخکې د طالبان بیا وخت ورسیږي، اکثره کسانو دا خبرې کولې چې طالبان هغه طالبان نه دي، طالبان بدل سوي دي، اوس دوی ولې داسې کوي؟
طالبان هماغه طالبان دي، طالبان کېدای شي چې لږ دا مدرن شوي به یې، په دې چې دا شل کاله نور هم افغانستان کې د ټکنالوژي په حساب نور هم هغه شو کنه، خو دوی هغه خبرې چې کوي ټول ضد و نقیض ده کنه، هغوی خو وایي چې دا د میډیا د فیسبوک نه وایي تاسو کار مه اخلي، ښځو ته که ټولو ته وایي کنه، تلویزیون مه ګوري، تلویزیونونه بند دي، او دا او دوی به نه پوهېږي چې د دې غږ تمامه ورځ د فیسبوک نجیږي، او د دې فرمانونه د تلویزیون د لارې نه خلکو ته راځي کنه، خو دوی زد نقیص خبرې ډېر لري چې پار یا وی چې څوک فکر وکړي دا کېدای شي چې یو کتاب هم ډک شي د دې نه، هغې له خاطره اوس چې دوی دا تغییر کړی نه دي، هماغه طالبان دي، خو دوی غوښتل چې رو 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 هغه ځل چې راغلی و د دوی په خبره چې دوی نه پوهېدل، د فتنې شروع کړل، همدا چې دننه وته په حساب ټکولې شروع کړو، د ښځو باندې فشارونه راوړل، د نارینه لپاره فشارونه راوړل، خو اوس دوی پیښه چې راځه دا ځلې لکورو ورو بس خپل پلانونه تطبیقو خو خلک پیږي نه چې مونږ چی شي کوو. هغه له خاطره بس دا درې کالو کې د یار اوراس قیدات نازل کړ قیدات نازل کړ بس تر هدا د چنن زمونږه کاک ام اوس واړي چې خاموش کې
کیوبل عارف ته فکر وکړو په خپله باندې دومره ډیر قیدات راوستل دوی په خپل ځان باندې شک لري خپل خپل قانونه نسی اداره کولای او کریختیا د اسلام لپاره داسې کار نه کوي.
دوی چې وایي چې د بیخي خزه او نوز یا انده علت د خپل ځان باندې دوی البته تبار نه لري یا خپل ځان دوی نشي کنټرولول د له خاطره کنه خو خزه چې دی همیشه دموږ په جامعه کې وتلې دي مکتب ویلې دي او پانتونونو ته تللې دي هیڅ وخت هم داسې والاتی ور باندې راغلی نه دي چې څوک ورته وایي اته پانتون کې 200-300 کسان یو صرف کې ناس وکنه مونږ فکر نه کوله ما غالکان هم فکر نه کول چې دلته جنکیان ناس دي کالکان ناس دي مونږ هم داسې اوس چې دوی دي دوی اتمن په ځان باندې باور نه لري دوی هغه خاطرات وایي چې اواز د خزي هم مونږ وایي تاریکي د خزي د بوتانو وایي هغه مونږه تاریکه او دا شایان خو سمون ناس مطالعه لرو د عادي سونه د اسلام نه هیڅ شی او ځای کې دا شایان راغلي نه دي چې دوی وایي کنه بس مونږ نه پویږو چې مونږ د الله تعالی اسلام قبول کړو یا د دې طالبانو قبول کړو په دې چې خپل محمد صلی الله علیه وسلم دین چې مونږ ته راوړل وای دا دین د وسط دین ده کنه او خپل حضرت محمد صلی الله علیه وسلم یو عادل پیغمبر وو چې نه افراط منل او نه تفریط منل که مونږ د 1600 کال مخ تملار شو کنه هغه وخت کې داسې یو حالت نو په اسلام کې هغه د عربو د جاهلیت په وخت کې هم داسې حالت نو چې خزه ته دونه قیدات راوړي کنه کاش کې د هر فرمان سره یو یو آیت قرآن هم چې دوی راوستي وي الله بس خلکو ته چې وخی کنه چې دا آیت د مونږ د خاطر تاسو ته دا فرمان صادرو بیا افغانستان خلک مسلمانان دي خزي مسلمانان دي بیا اوري کنه او که دوی د خپل سر نه واستي او فرمان صادروي یا شی چې په قرآن کې ني په اسلام کې ني په سنت کې ني او دوی خلکو باندې په زور او فشار غواړي چې تطبیق کې دا خود نور ورځ پر ورځ خلکو د دوی په مقابل کې کېدای شي ودریږي او دا نظام بخوخنه کی او د اسلام نه لکه خلک لری لار شي.
دینی عالمان چې په اړتیا د اسلام د دین پاکله معلومات لري د طالبانو د حکومت بندیزونه چې پرخځو لګولې په سخت ټکو غندي د موضوع د لارو خانه کوله لپاره مولا قاضي محمد الیاس مدنی سره چې د دینی علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماستری تر کچې زده کړې کړي مرکه کړي چې په ګډه سره وګورو.
د اسلام مبارک دین د هر څه د پاره خپل یو چوکاټ لري او د هر څه د پاره خپل احکام لري. دا چې موږ د حجاب په باره کې خبره کوو زبده حجاب د مېرمنو په اړه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فعلی او قولی سنت ته تل بیان کوم. اول کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل وتاک کې ناستو چې اسماء بنت ابي بکر راغله. اسماء بنت ابي بکر په دې وخت کې پیغله شوی او ځوانه شوی وکړه چې پیغمبر پاک ته راغله نو چې کله پیغمبر پاک هغه طرف لوکتل فاعرض عنها نو برته د مخ د سترګې برته واړولې نو په دې خاطر چې فعليها ثيا بون رقاق دا اغه د لباس او دا ډیر نریو ډیر نازک لباس ولکه مې باج وخت کې کوم توجه شو کنه نو د وخت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم اسماء بنت ابي بکر لوي له چې کله چې جلې د بلوغ درجه ته ورسیږي نو دنه مناسبه نه ده لن یصلح منها ان یرا منها یعنی په کار نه ده چې د اغه اندام ښکار شي الا او وی ول چې په کار نه ده چې د اغه وجود ښکار شي مگر مخ لاسونه او قدمونه نو معنا ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دلته اسماء بنت ابي بکر لدرس ورکړه چې تک بهر وځي کتر چا سره مخامخ کیږي نو نور لباس واغونده فقط مخ دي ښکاری باک نه کوي کلاسونه دي ښکاری باک نه کوي قدمین دي ښکاری باک نه کوي نو دلته دغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت دي مسره او دغه سنت کې د دین کې غلو ګوره نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یاکم والغلو تاسو وي ځانونه وساتئ د غلو نه پټ شي غلو کې په دین کې تاسو غلو مکوي افراطیت مکوي په دین کې ولی فإن من كان قبلكم تاسو نه د مخ کې چې څوک موجود
په امتونو کې هغه چا هلاک کړ هلاک شو هغه په څو وجبانی په خپل دین کې غلو کوله. نو اوس که په دې مسالې کې چې پیغمبر پاک و چې مخ حجاب کې نه دی، لاسونه په حجاب کې نه دی، قدم په حجاب کې نه دی، او ته وایې چې دی آیا ته د رسول الله نه خپویږي؟ که پیغمبر پاک یو شی بیان کړی دی آیا ته د هغه نه خپویږي؟ که اوس موږ چېرته دغسې یو چې اوس فتنه ډېره ده، آیا الله رب العزت په دې باندې نه پوهېدو چې په وخت کې به بیروبار جوړېږي، په وخت کې به سیستمات راوځي، په وخت کې به مثال د خبرې دغه الکترونیک به مخکې ځینو الله پاک به پیغمبر له ویلی وی چې که نه چېرته داسې حالات راغله او داسې مملکتونه راغله او ټولنې مخې ته راغلي بیا د هغې وخت کې مخ هم پټ کړي. نو چون دلته دا خبرې نشته دی، په دین کې غلو نشته دی، دین موږ ته واضح دی او د پیغمبر پاک سیرت فعلي قولي تقریري ټول سنت د موږ سره په دې برخه کې موجود دی. او ډېره په بخنې سره یو خبره بل اضافه کوم، په اوسني وصر کې د محدثینو استاد شیخ ناصر الدین الباني رحمه الله هغه ویل چې زه دغه حدیث ته ترجیح ورکوم، دا حدیث صحیح دی او زما مذهب هم دا دی چې ښځې مخ لاسونه او قدمین چې دي دا په عورت او په حجاب کې نه راځي.
طالبان د حکومت د وروستي فرمان ته چې پکې ویلي دي چې د ښځو ټول مخ د پټي، د ښځې غږ د نه اورېدل کېږي، څومره بیا افغان ښځې په تکلیف کړې، له رواني اړخه یې دوی وځپلې وي زورولې.
حکم د پاسه حکم، حکم د پاسه حکم، یعنی دا مطلب صرف د شرم د پاسه شرم، د شرم د پاسه شرم. څنګه دو د پیغمبر پاک په حکم کې دو احکام نور رو بس، یعنی دین خو واضح دی، قرآن حدیث اجماع او قیاس د علما واضح دي، دو پکې څنګه داسې خبره رو بس؟ فکر کوم چې هغه قول معمولیدو او دو دسه تشریح ورکه چې امام ابو حنیفه رحم الله په مذهب کې مخ حجاب نه دی، خو اوس د فتنې د مخنیوي په خاطر باندې موږ دا کار کوو. یعنی ته د رسول الله نم مخ کروانی، ته د امام ابو حنیفه رحم الله نم مخ کروانی، ته د نور ائمه نم مخ کروانی، شیخ البانی رحم الله نم ته مخ کروانی. یعنی دلته فقط یوازینی علت، یوازینی هدف دا دی چې د خپل بادار خوشالول، د خپل بادار ته د اغو احکام ورکول، اغه د تطبیق پروسه روانه ده، او زمنن د افغانستان دغه بغیرته او دغه با شهامت قشر چې زنانه دي د دو په معنوي شکل سره د دو ختمول او د ټولنې کې حذف کول او وسره څنګه برته یو بی سواده او یو بی کفایت ځوان نسل روزل او لویول دي.
دوی دومره قیدات په میرمنو باندې راولي، آیا په ځان باندې باور نه لري؟ د فتنه له مان سره وهي، ته دغه مملکت حاکم و خو ته فتنه له منځه یې سه، ته میرمنو باندې ولې قیدات راولي؟
اصلا دغه خبره زه ساسي منم، اصلا فتنه نشته دي، دوی تشه د منځه وي. زه تقریبا زه خپله من حیث یو عالم دین چې په اسلامي علومو کې تخصص لرم، خو د حقيقي اسلام نه خبرم، ما په حقيقي معنا سره علوم ویلې دي، حدیث مې ویلې دي، قران مې ویلې دي، اجماع د علماو نه خبرم، قیاس باندې پويګم. زه ډیرو اسلامي مملکتونو ته تلم، گاونډي مملکتونو ته تلم، خلیج ملکونو ته تلم. یعنی ته یقین تاسو وکړئ چې زه خپل ملت ته دا وایم چې په کوم طریقې سره او په کوم مراعات کولو د حجاب سره چې د افغان خويندو تعلیمي سیستمونو او د افغان خويندو تعلیمي هغه بلډینګونه چې په کوم ترتیب باندې روانو، د دو کوم راتګ او د دو کوم لباس او په کوم حجاب شکل سره دولتله، زه په چیلنج سره وایم چې په یو مملکت کې نشته. د اسلامي مملکتونو یوازینی لوی مرکز چې دی، چې د اسلامي مملکتونو ټول ورته رجوع کیږي، هغه سعودي عربستان دی. دا موږ تاسو منو، ما په سعودي عربستان کې نه کاله د اسلامي علومو په تخصص په برخه کې الته تکړه چې ما تخصص کولو، زه هغه نه چیلنج ورکوم چې د افغانستان غوندې سیستم د دوه مال الته کاره کې په مدینه منوره کې او په مکه مکرمه کې چې دا د مسلمانانو مقدس خارونه دي، چې د یو خاص عقیده لري، کدا غسه سیستم چې د افغانستان غیرتی زنانه ولتلی الته موجود زم به دوه خبره منم دوه وچ بالکل صحیح ده، خو اصلا نشته دي، اصلا نه فتنه و نه فتنه شته دي. او موږ تاسو په هیڅ کله په یو فرد باندې د ټولنې قضاوت نشو کولای، د دین ته قضام دادا چې موږ نشو کولای په یو فرد باندې د ټولنې قضاوت توکي، خو اصلا یو خبره بل کوم چې د دوه زړونو کې فتنه موجوده ده، د دوه په ذات کې فتنه موجوده ده، د دوه په شان کې فتنه موجوده ده، غوړي دوه د دین نه خبره دي. کله اوس مثال دوه مخ کې ویل چې د امام حنیفه مذهب کې غیبانه جنازه نشته دي، موږ ځکه د ګلمن جنازه نه کوو. نن وای چې د امام حنیفه مذهب کې د مخ پټول نشته، خو موږ یې کوو د فتنې لپاره. هلته امام ابو حنیفه مانی، دلته امام ابو حنیفه نه مانی، خو دلته نه ده، د دین د ځان لپاره، د خپل شهوت په خاطر، د خپل ګټو په خاطر، د خپل تجارت په خاطر استعمالیږي، نه دا چې دین ته د دین په نظر وکتل شي او دین ته د یو مسؤلیت او د یو وجیبې په نظر وکتل شي.
bale دوی یو ځین فرمانونه واژکل، بندیزونه په میرمنو باندې، په ځوانانو باندې، په ټولو باندې دا بندیزونه راوستل. اوس بیا هغه بندیزونه نورم تقویه کوي چې یو بل خبرې دام کړی ده، چې لدی وروسته دی شب یلدا او نوروز او سمنک دغه مراسمو کې نه بل منزل کیږي، میرمنې د نسره راټولېږي. په دې خبرې وکړي، دا خو یو څه دي چې د تفریح لپاره، د وخت د تیرېدلو لپاره د میرمنې ټولېدلې دا مراسم نیول کېدل، دوی هغه اوس نه پرېږدي.
زه به دې کې دومره وایم چې موږ هر مملکت، هر ټولنه چې چرته انسانیت ژوند کوي، هغه دوه حالات لري، یو خپل اسلامي مقدسات دي، یو فرهنګي ارزښتونه دي. افغانستان هم د دینه بمبران نه دی، بلکې افغانستان د نور مملکتونو په څیر، د نور انسانیت په څیر باندې هم اسلامي دغه لري، هم فرهنګي مونږ هیڅ کله فرهنګي د اسلامي چارو سره یو ځای کولای نشو په فرهنګي کې اسلامي باندې حکم نشو کولای نو په دې خاطر باندې چې دغه کوم اورځي چې دي دغه مونږ عناناتو کې دي داس مونږ فرهنګ دي داس مونږ کلچر دي داس مونږ یو لند اصطلاح باندې یو ساتيري یو سبب کې چې مونږ د افغانستان د محروم او مظلوم ولست لپاره نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په فرهنګ کې بزته ست دی وایم نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ورځ صحابه لوبي کولی د وخت لوبي چې ارته موجود وي لوبي کول نو بي بي عائشه ته ویل چې آیا ته نه غواړې چې ته دغه لوبي سلو کې غول چې ول نه یا رسول الله زه غواړم چې وی ګورم زه غواړم چې دا سلو کوم نو هغه عائشه به فرمایي چې زراغلمه د پیغمبر پاک د اوګي مبارک سره می دغه مخ د کې خودو د ازما مخ د پیغمبر پاک د مخ مبارک سره ولګیدو ما دا سل کول و ما نه دري ور رسول الله ویل چې یا عائشه بس نه دی و ما ول چې نه یا رسول الله ګورم و بیرته ول چې عائشه بس نه دی سل خو دې رو کول چې یا رسول الله زه ګورم نو چرته لوبي چرته ساتيري په اسلام کې ناراووي آیا پیغمبر پاک عائشه له وای چې راشه سل وکا آیا پیغمبر پاک عائشه له وای چې راشه صحابه وګوره آیا پیغمبر پاک عائشه له وای چې تراشه چې د هغه شان د هغه جاه د هغه جلا به ام المؤمنین عائشه ته وای چې تراشه سل وکا نو معنا دا ده چې اسلام بیل شه دی فرهنګ بیل شه دی هغه فرهنګ چې هغه په مطلق ډول سره د اسلام مخالفی سیده مسلمانانو زمنګ فرهنګ هیڅ کړه د اسلام مخالف نه دی نو ماته دا ویلو چې دو ګوره زمنګ دوه حالات دو دمن زوري زمنګ تعلیمی او تحصیلی بنیادونه دو ختم کړو وس دوه دم راغسته د زمنګ فرهنګي ارزښتونه ویسي یو ټولنه یو مملکت چې نه د تحصیل او د تعلیم په وړاندې باندې حرکت ولري او نه فرهنګي حرکتونه ولري دا ټولنه یتیمه ده دا ټولنه بی بنیاد ده دا ټولنه هیڅ کله د سعادت او د رفاه په لور باندې نشیتله بلکې دا ټولنه بس د جنازه کیږي او د نور دفن کیږي د یو ټولنه
که څه هم په تیر وخت پرونو کې مونږ میرمنو ته د مرکی په اخر کې ځینې خبرې درلودلې نن به ترته وایو چې یو بل بندیز په دې باندې وځه سوای ده مرکه به په څه باندې ختمه کو افغان میرمنو ته چې په افغانستان کې دغه سخت شپې ورځې تیروي څه ویل به ورته ولرو
دومره ورته وایو چې مونږ د افغانستان نارینه مونږ د افغانستان علما او مونږ د افغانستان ټول با قلمه او با سواد خلک دوته هم ملامت او هم خجالت یو مونږ خپل د ژوند د خپل اولادونو د تعلیم او د تربیه په برخه کې مصروف یو خوشاله چې ما اولاد تعلیم کوي د افغانستان مظلوم خور را نه پاتې ده د افغانستان بیچاره لور را نه پاتې ده دا هم ملامت یو هم خجالت یو او د باندې د افغانستان ټول هغه وګړي چې په قلم پویږي او په الف با باندې پویږي دغه ملامت یو د خجالت دی اومني او د افغان د غیرتی ولست بم دومره وایم چې موږ ستاسو په دغه لوی غم کې په دغه لوی درد کې ځان د سره شریک ګنو ځان د سره شریک ګنو او د الله له رجوع کوي او الله نه دا وغوړي چې د دس یو حاکم نظام چې الله د تانه نو ویریږي الله دې موږ ونه خلاص کی ځکه چې دا د الله نه نو ویریږي دوی کله چې انسان د الله نه نو ویریږي د هغه چانه ویریږي نو فقط د سره په غم شریکي کې ځان شریک ګنم او دوی ته ملامت یو دوی ته خجالت یو او د افغانستان ټول خلکو باندې مغ کوم چې کومور هیڅ نشي کولای هیڅ نشي کولای دغه مبارزې له دوام ورکه په شریک سره د غږ بدرګه کوي چې د افغانستان د مظلوم او محروم او بیچاره خويندونه موږ معذرت غواړو موږ ملامت موږ خجالت بس
bale dir
dir mana bai zata wasegai
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستوندو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 4 6 په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستوندې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاره د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي د ماښام لښ پجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه 12 شپجنیوي او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو 0 یوشت او 25 مترو ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه
س سلام او رزمو په خیر لا آزادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته هر کله راشي. نن دوشنبه ده، نو په درسي ساعت کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو کیمیا لولو. د خبرونې درسي مواد لرن افغانستان تعلیمي موسسې په همکاري چمتو شوی او تاسو یې له آزادۍ رادیو اورئ. وسم د لسم ټولګي کیمیا پیلو. په لسم ټولګي کې نن د مالیکولونو جوړښت او د هغوی طبیعت بیانېږي. خونکی بدارت وایي چې په مالیکولونو کې مرکزی اتومونه کوم دي. په دوام به خطي مالیکولونه ولولو. په دې به پوښو چې د خطي مالیکولونو جوړښت څنګه دی او اهمیت یې څه دی.
د مالیکولونو جوړښت او د هغوی قطبیت تر مطالعه لاندې نیسو. لومړی د مالیکول د مرکزي اټوم ولانسي کوشش پیژنو چې په مالیکولونو کې مرکزي اټومونه له هغه اټومونو څخه عبارت دي چې د مرکبونو په مالیکول کې د اکسیډیشن ډېر لوړ نمبر او ولانس لري. دا اټومونه کولای شي آیوني اشتراکي او یا هم یو طرفه اشتراکي اړیکې د نور عنصرونو له اټومونو سره جوړې کړي. د دې ډول اړیکو جوړېدل د ولانسي کوشش د جوړښت یعنې د دې عنصرونو پر اټومونو پورې اړه لري، کوم چې په هغوی کې ولانسي الکترونونه شتون لري. مالیکولونه کې د اټومونو ترمنځ اړیکه کېدای شي آیوني وي او یا هم کېدای شي چې اشتراکي وي. د آیوني اړیکې په جوړېدو کې د مخالفو علامه چارج لرونکو آیونونو ترمنځ د جذب الکتروسټاتیکي قوه شته او د برېښنا هغه ساحه چې آیونونه یې جوړوي د کروي تناظر لري. نو له دې کبله آیوني اړیکه پرته له لوري څخه ده. کله چې اټومونه یو له بل سره نږدې شي د هغوی د اټومونو اوربیتالونه یو پر بل کې دننه کېږي او مالیکولي اوربیتال جوړوي. که چیرې اړیکو جوړه د الکترونونو مالیکولي اوربیتال انرژي کې سطحي ولري، په دې صورت کې د کوولانټ اړیکه جوړوي چې دا د مالیکولونو ترمنځ د اټومي د مرکزي اټومي کوولانسي کوشش د جوړېدو لامل ګرځي. لکه په څنګه چې په شکل کې وینو د بیریم کلورایډ، د برون کلورایډ او د امونیا د مرکبونو مالیکولي بڼه شوتل سیوي دي. دوام خطی مالیکولونه یا جوړه آزاد الکترونونه وای چې کوم او بیریم کلورایډ چې دی د غاز مالیکول خطی دی. مالیکول خطی دی چې بیریم په دوه مثلی ګروپ کې ځای لري او دا هغه ولانسي کوشش کې دوه الکترونونه شته چې کولای شي دوه د کوولانټ اړیکې جوړې کړي. چې په مالیکولونو کې د اتومونو د خطی تنظیم د دوه جوړه الکترونونو جلا کول یو له بل څخه وشي. د خطی مالیکولونو نورې بیل کې اکسیجن، کاربن ډای اکساید او نور مالیکولونه څخه عبارت دي چې په شکل کې شول سي لکه کاربن ډای اکساید او همدارنګه د اسیتلین خطی مالیکولونه وینو. بیا مستطه مالیکولونه یا د الکترونونو درې جوړې وي. په دې ډول مالیکولونه کې الکترونونه درې جوړې په یو سطح کې وي ځای لري او د مثلث راسونو ته متوجه شوي دي لکه په شکل کې چې لیدل کېږي. څلور سطحي مالیکولونه یا څلور جوړې الکترونونه چې دي، بیا څلور جوړې مالیکولونه کې څلور جوړې الکترون د څلور سطحي راسونو ته مخامخ شوي دي لکه څلور جوړې الکترونونه څلور سطحي ته راسونو ته مخامخ قرار لري وینو. په دوه موضوع چې تر مطالعه لاندې سو د ماده حالات موږ پوهیږو چې ماده په درې حالاتو کې پیدا کیږي. جامد، مایع او ګاز. جامد حالت د ماده له هغه حالت څخه عبارت دي چې مایع شکل او مایع حجم لري لکه د بورې. مایع حالت د ماده د هغه حالت څخه عبارت دي چې مایع حجم نه لري، مایع حجم لري خو مایع شکل نه لري لکه اوبه او شیدې. او ګاز حالت د ماده له هغه حالت څخه عبارت دي چې نه مایع شکل لري او نه مایع حجم لري. هر ماده چې ځانګړي وي د محیط شرایط په پام کې نیول سره په درې حالتونو جامد، مایع او ګاز کې پیدا کیږي. که څه هم هغه په عادي شرایط کې د ګاز په حالت کې لږ پیدا کیږي خو ګازونه ځانګړي اهمیت لري. نو د بیلګې په ډول ژوندي موجودات هغوی له ډلې څخه انسانان د ګازي مخلول په دننه کې ژوند کوي. د ځمکې اټموسفیر د ګازونو مخلول دي چې دا زیاته برخه له نایتروجن او اکسیجن څخه جوړه شوې ده. ګازونه به هغه مواد دي چې دغه جوړونکو ذریعہ یو پر بل باندې لږ اغیز لري او دغه د ضرورت جذب کوه ډېر کمزور او نامنظم حرکت لري. په لوړ تودوخه او لږ فشار کې د ګازونو د ضرورت حرکت چټک دي. د جامداتو خواص د ګازونو له خواص څخه توپیر لري. د ګازونو کثافت ډېر لږ دی. په داسې حال کې جامدات کثافت ډېر لوړ دی. ګازونو د فشار په پایله کې متراکم کېدای شي خو د جامداتو تراکم کېدو له ځانګړتیا کمه ده ځکه د هغوی د ضرورت ترمنځ د جذب قوه د ګازونو په پرتله څو ځلې زیاته. جامدات کلک او ماتېدونکي دي. په داسې حال کې چې ګازونه دا ډول خواص بیا نه لري، مایع بیا د جامداتو او ګازونو په نسبت چې دي ځانګړي خاصیتونه لري. بیا کې په مایع په حالت کې مواد د ضرورت ترمنځ د جذب قوه ډېره زیاته ده خو د جامداتو په پرتله کمزور دي. او لاندې شکلونه د مواد ذریعه په درې حالتونه کې راشي. په دې شکلونه کې وینو چې جامداتو مې د مالیکولونو فاصله هیڅ موجوده نه ده. په مایع کې د مالیکولونو ترمنځ فاصله یو څه موجوده ده او همدارنګه په ګازاتو کې هم مالیکولونو ترمنځ هیڅ مالیکولونو په ډېر لیرې فاصله کې یو د بل څخه قرار لري. کیمیاوي تعاملونه تر مطالعې لاندې سي چې کیمیاوي تعاملونه خپل چی شي دي. اول کیمیاوي معادلې مفهوم څرګندو چې کیمیاوي معادله څه شي ته وایي. کیمیاوي معادله د کیمیاوي تعاملونو کوم شادن کېده چې په سمبولونو او د مرکبونو د فورمولونو په وسیله شادل کېږي. هغه مواد چې په تعامل کې برخه اخلي د تعامل کوونکو موادو او یا د لومړني موادو په نوم، او هغه مواد چې د لومړني موادو تعامل په پایله کې حاصلې د تعامل د محصول په نوم سره یادېږي. په کیمیاوي معادلو کې تعامل کوونکي مواد کین لوري ته او د تعامل محصول چې دي هغه د معادلې ریشې لوري ته، یعنی رسل لوري ته لیکل کېږي. او په کوم څه د شوډل شي علامه پر ځای په معادله کې له ویکتور څخه کار اخلو چې ویکتور چې د ویکتور علامه ورکو. لکه په دا مثال کې چې وینو چې اوسپنه د سلفر سره تعامل کوي چې دا هم د اوسپنې سمبول لیکو چې اف ای دی، او همدارنګه د جمعي علامه ورکو چې سره دي تعامل شي، او همدارنګه سلفر دي چې د اس په سمبول سره شوډل کېږي. ویکتور علامه ورکو چې د دې په نتیجه کې چې شي جوړیږي فیریم سلفایډ، او یا هم د اوسپنې سلفایډ جوړیږي چې دا مرکب مشته لاسته د دوه عناصرو سره تعامل کوي او مشته د اوسپنې سلفایډ لاسته راځي. په تور لیکلې معادله بیا څه ډول ده؟ په تور لیکلې معادله چې په دې ډول معادله کې یوازې تعامل کوونکو د تعامل د محصولاتو د موادو نوم په تور لیکل کیږي. هلته موږ په سمبولیک باندې لیکل، دلته په تور کې لیکو چې د تعامل کوونکو د تعامل محصولاتو د موادو تجارتي علمي نوم وي. په دې معادله کې تعامل کوونکو مواد کین لوري ته او د تعامل محصول ویکتور شی لوري ته لیکل کیږي. دا ډول معادله ډیر زیات اطلاعات د تعامل په اړه نه وړاندې کوي، ځکه چې یو څه د مفهوم په وړاندې کولو کې پیچلتیا مایڅه کوي. خو بیا هم د هم د معادلې د لیکلو یو څلاره ده. سمبولیک معادلې وایي چې په دې ډول معادلو کې کیمیاوي مواد او سمبولونه او فورمولونه څخه ګټه اخیستل کیږي چې د تعامل کوونکو د تعامل د محصول د موادو فزیکی حالت په پام کې نیول کیږي. د سمبولیک معادلو څخه ډیر زیات معلومات او اطلاعات د تور د لیکلو د معادلې په نسبت ترلاسه کیږي. لدې کله ډیر پکار ورول کیږي. پورتنی تورې لیکل شي ماتلې په لاندې ډول کولای شي چې په سمبولیک باندې ولیکو. په سمبولیک باندې موږ کولای شو د ماتلې څخه ډېر مفهوم ترلاسه کړو. لکه په دا ماتلې کې چې ویني چې اکسیجن د هایدروجن او اکسیجن یو د بل سره تعامل کوي، او اوبه جوړې چې په سمبولیک باندې موږ ته شوډل شو دي. نسبت ودی ته چې موږ هغه د تور په باندې ولیکو په سمبولیک باندې موږ ته ډېر مفهوم وړاندې کوي. توصیفي ماتلې وایي چې په دې روش کې د تعامل کوونکو او د تعامل د محصول د انزورونو او مرکبونو د توصیفي ډلې په چوکاټ کې ګټه اخیستل کیږي. بلکې په ډول کلسیم کاربونیت ته تودوخې په واسطه په کلسیم اکساید او کاربون ډای اکساید په ګاز تجزیه کیږي چې دا موږ ته توصیفي ډول د ماتلې شوډنه راښوي. شکلي ماتلې وایي د ماتلې د لیکلو په دې لارې کې د شکلونو څخه د اټومونو مالیکولونو د لیکلو لپاره د ماتلې د لیکلو په غرض ګټه اخیستل کیږي. بلکې په ډول هایدروجن او اکسیجن سره تعامل کوي او په جوړوي. په سمبولیک باندې موږ د سمبولونو څخه کار اخیستل، په شکلي ماتلې کې موږ د دې د شکلونو څخه کار اخلو چې په څو مالیکولونو کې دي شتون لري. لکه اکسیجن چې دي په مالیکولی باندې سره شوډل شوی دی، هایدروجن په مالیکولی باندې سره شوډل شوی دی. د دې تعامل په نتیجه کې هایدروجن او اکسیجن تعامل کوي او په مالیکولی شکل مشترشي چې اوبه جوړوي. دا یې د مشکلي ماتلې شوډنه ده. همدارنګه کیمیاوي تعاملونه ډولونه وایي چې هغه د دې څخه ترکیبي تجزیوي دوګونی تعویزي او یوګونی تعویزي تعاملات دي.
د درس په وروستۍ برخه کې خوونکی درته توصیفي معادله بیان کړه. د توصیفي معادلې په برخه کې مو د وی مادې د حالت بدلون او ترکیب په باب اوریدل.
درس سات لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو له ازادۍ راغلی.
خبرونه په دې برخه کې هم دی ولسم ټولګي کیمیا پیلو. نن په ولسم ټولګي کې خون کې راته د تیزاب او القلی اوبلن محلولونه تشریح کړي. لومړی تیزاب لولو. د تیزابونو د درس په برخه کې د دغه کیمیاوي ماده ترکیب پیژنو. دا چې له تیزاب د ژوند په کومو چارو کې استفاده کیږي خون کې به په بشپړ ډول راته بیان کړي.
لومړی تیزاب یا اسید پیژنو چې څه شي. تیزابونه هغه کیمیاوي مرکبونه دي چې د هغوی په جوړښت کې هایدروجن شته او هایدروجن د فلز اتومونو سره د تعویض قابلیت لري. مختلف پوهانو تیزاب ته زیات تعریفونه ورکړي دي چې په لنډ ډول د هغوی نظریه مطالعه کوو. لومړی د الهینوس نظریه ده چې تیزابونه وایي هغه مواد چې د اوبو په محلول کې پروتون یا د هایدروجن آیون آزادوي. لکه په هایدروکلوریک اسید همدا کې وینو چې د اوبو تعامل په نتیجه کې هایدروجن جلا او کلورین جلا کوي. او د نور مثالونه نظریه هم دی د پرونستیت او لوري نظریه وای چې تیزابونه پروتون ورکون کې مرکبون دي او د پروتون د نسبولو قابلیت په نور موادو کې لري لکه د امونیم د پرونستیت تیزاب دی چې د اوبو پر مالیکول پروتون نسبولای شي چې په نتیجه کې امونیا او همدارنګ هایډرونیم آیون لاسته راځي. د مثالونه نور مثالونه په لاندې ډول لکه هایډروکلوریک اسید اوبو سره تعامل کوي هایډرونیم همدارنګ کلورین لاسته راځي. د لیویس نظریه وایي چې تیزابونه هغه مواد چې د یوې جوړې الکترونونو په اخیستلو سره کیمیاوي رابطه جوړوي. تیزابونه الکترون اخیستونکي مواد یعنی الکترون اکسپټر دي. همدارنګ تیزابونه نوم ایښودنه وایي چې تیزابونه څنګه نوم ایښودنه سوي ده. تیزابونه نوم ایښودنه د مختلف تیزابونو لپاره په خاص ډول سره ترسره کیږي. اول د بی اکسیجن تیزابونه نوم ایښودنه ده چې دا ډول تیزابونه په نوم ایښودنه کې اول د هایدروجن کلمه یعنی هایدرو ورسته بیا د آیون نوم ذکر کیږي او هغه په اخر کې د آی سی او اسید کلمه لیکل کیږي لکه hydrofluoric acid, hydrochloric acid, hydrobromic acid, hydroiodic acid, hydrosulfuric acid, همدارنګ hydrocyanic acid په مثالونو کې وینو. په کچیر بیا اکسیجن تیزابونه غاز په حالت او پوګو کې حل نوي تاسو نو مل شي ته نه کیږي. لومړی د هایدروجن نوم بیا د دوه منصور نوم اخستل کیږي او په اخر کې د آی ډی کلمه ور زیاتیږي لکه هایدروجن فلوراید, هایدروجن کلوراید, هایدروجن برومید, هایدروجن سلفاید, همدارنګ هایدروجن سیانائید. په د اکسیجن لرونکو تیزابونو نوم ایښودل دا هغه تیزابونه چې ډیر کم شمې د اکسیجن اټومونو لري په ډېر ډول تیزابونو کې هایپو پیش 1 او ای سی پیش 1 پس 1 استعمالیږي لکه هایپو کلورس اسید, هایپو بروموس اسید او هایپو آیودوس اسید. په هغه تیزابونو کې د اکسیجن د اټومونو شمېر د هایپو تیزابونو څخه زیات وي. په دې ډول تیزابونو کې واز اس کلمه د پس 1 په شکل استعمالیږي لکه نایتروس اسید, کلوروس اسید, آیودوس اسید او سلفوروس اسید څخه عبارت دي. دریم به هغه تیزابونو چې د اکسیجن د اټومونو شمېر د اس حالت څخه زیات وي. په دې ډول تیزابونو کې د تیزاب نوم په اخر کې د آی سی پیش 1 استعمالیږي لکه نایتریک اسید, کلوریک اسید, سلفوریک اسید, همدارنګ کاربونیک اسید. بل به هغه تیزابونه دي چې د اکسیجن د اټومونو شمېر د آی سی تیزابونو څخه زیات وي. د هغې په نوم ایښودل کې د آی سی پیش 1 او د پیر پیش 1 ور زیاتیږي لکه پیر کلوریک اسید او پیر مګنیټیک اسید. همدارنګ په لنډ ټوګه ویلای شي چې په هر اندازې د مرکزي اټوم د اکسیدیشن نمبر زیات شي په هغه تناسب د هایپو پیش 1 د پیر او او اس پیش 1 د آی سی په طرف تغیر کوي. دغه طریقه په اکسیجن لرونکو هلوجن دارو تیزابونو باندې هم تطبیق کیږي لکه hypochlorous acid, chlorous acid, chloric acid, همدارنګ perchloric acid باندې. که چې د اکسیجن لرونکو تیزابونو په مالیکول کې د او پنځم شپږم همدارنګ د دریم د اصلي ګروپونو عناصر د اکسیجن او هایدروجن د مرکزي اتوم د اکسیجن نمبر سره مساوي وي. دا ډول تیزابونه د اورتو په نوم یادوو چې اورتو بوریک اسید, اورتو المونیک اسید, همدار المونیک اسید, همدارنګ اورتو سیلیک اسید څخه عبارت دي. ولې ځینې استثناء ست لکه د پنځه چې پیچ دا فاسفورس چې په پنځم اصلي ګروپ کې ځای لري د اورتو تیزاب په دې ډول سره دي چې اورتو فاسفوریک اسید په نام سره یادېږي. ورته چې د اورتو تیزاب څخه یو مالیکول به وایستل شي د میتا تیزاب جوړوي چې لکه میتا بوریک اسید, میتا المونیک اسید, همدارنګ میتا سیلیک اسید, همدارنګ میتا فاسفوریک اسید څخه عبارت دي. به هغه تیزابونه چې دوه مرکزي اټومونه لري او دغه د اکسیډیشن اټومونه شمیر تاک وي د دا یا پایرو پیشون ورته استعمالي لکه ډای سلفوریک اسید چور څه مساوي دي له پایرو سلفوریک اسید سره. همدارنګ ډای سلیلیک اسید, همدارنګ پای سلیلیک اسید سره, همدارنګ ډای فاسفوریک اسید د پایرو فاسفوریک اسید سره. او بل هغه اکسیجن دار تیزابونه چې د مرکزي اټوم د اکسیډیشن نمبر د ګروپ د نمبر سره مطابقت ولري په نوم ایښودل کې د آی سی پیش 1 استعمالي لکه نایتریک اسید, آیوریک اسید, مولتوبایډیک اسید, همدارنګ فاسفوریک اسید, همدارنګ سلفوریک اسید څخه عبارت دي. بل به هغه تیزابونه چې مرکزي عنصر یې د څلرم همدارنګ د شپږم څخه تر شپږم پورې وي او د اکسیډیشن درجه کوچنی د تیزاب په نوم او د آی سی پیش 1 استعمالي لکه سټینس اسید, نایتریس اسید, سلفوریک اسید څخه. بل د تیزابونو خواص وایي. وایي تیزاب تروش خوند لري لکه سیتریک اسید چې په لیمبو، نارنج، مالټه او نورو کې شته. همدارنګه آسماني رنګ لټمس ته سور رنګ ورکوي لکه چې په شکل کې لیدل کیږي. د فعال فعل ذات سره تعامل کوي او هایدروجن آزادي لکه زین چې د کلوریک اسید سره تعامل کوي. د زین کلوراید او هایدروجن آزادي د کلوي سره تعامل کوي. همدارنګه اوبه او مالګې جوړوي لکه هایدروکلوریک اسید د پوتاشیم هایدروکساید سره تعامل کوي. د پوتاشیم کلوراید همدارنګه اوبه جوړوي. د فلزات اکسایدونو سره تعامل کوي. مال کې اوبه جوړوي. د کاربونیټونو سره تعامل کوي. تیزاب د برق خاتې دي او په اوبو په محلول کې پایلونه تجزیه کیږي. د تیزابونو د استعمال عمومي طریقه وایي چې تیزابونو په لاس راوړلو لپاره لاندې طریقو څخه کار اخلو. لومړی د غیر فلزي اکسایدونو او اوبو تعامل څخه چې لاندې معادلو کې لیدل کیږي چې اوبه د کاربون ډای اکساید سره تعامل کوي. هادي کاربونیک اسید ورڅخه لاس راځي. همدارنګه د نورو معادلو کې چې ورڅخه او چې شي لاس راځي د غیر فلزي اکسایدونو څخه اوبو تعامل سره تیزاب سره راولای شو. لومړی دوام د ګوګر د تیزاب او مالګې ته تعامل څخه چې ګوګر تیزاب د مالګې سره تعامل کوي. موږ تیزاب لا سره راولای. د تیزاب د استعمال ځایونه وایي. تیزاب د خپل ډول سره سم د استعمال مختلف ځایونه لري چې په لاندې ډول سره دي لکه د مالګې تیزاب یا هایدروکلوریک اسید چې یو غیر عضوي کیوي کوي تیزاب چې په صنعت کې د فلزاتو د پاکولو او د سیمنټ لپاره استعمالیږي. همدارنګه په کیمیا او صنعت کې زیات استعمالیږي. بل د شورې تیزاب یا هم نایتریک اسید چې کوي غیر عضوي تیزاب جلد تخریش کوي ځکه د پروتینونو سره تعامل کوي ژر رنګ جوړوي. د کیمیاوي سري رنګونو د پلاستیک او منفجره موادو کې له دې تیزاب څخه استفاده کیږي. درېم د ګوګرو تیزاب یا هم سلفوریک اسید وایي چې کوي غیر عضوي تیزاب دي. د کیمیاوي سري باروتو، نایترو ګلیسرین، بیټري او نورو کیمیاوي تعاملاتو کې زیات استعمال ورته. همدارنګه د دې تیزاب څخه په دې برخو کې ډېر استفاده کیږي.
دولسم ټولګي کیمیا په لومړي سر کې هایدروکاربون بیانېږي. هایدروکاربون په لنډه توګه داسې تعریفېږي، هغه مرکبونه چې هایدروجن او کاربون ولري هایدروکاربون بلل کیږي. نو د هایدروکاربون په دوام ښوونکی راته الکان بیانوي.
هایدروکاربونونه د جوړښت په بنسټ په دوه ډوله دي، الیفاتیک او ارومټیک ویشل شوي دي. الیفاتیک هایدروکاربونونه په الکانونو، الکینونو، الکینونو، سایکلو الکانونو ویشل شوي دي چې په لاندې ډیاګرام کې لیدل کیږي. هایدروکاربون پر دوه ډول دي، یو الیفاتیک او بل ارومټیک. الیفاتیک به الکانونه، الکینونه، الکاینونه، سایکلو الکانونه دي او ارومټیک چې به دي به فینول دي او انډیهایډو انور چې دایروي شکل ولري، بنزایل الډیهایډ دي، بنزین دي، دا ته به ارومټیک وایي. خو قرار قرار وایو الکان الکانونه یا د میتان د فامیل هایدروکاربونونه. موږ ویلی چې په هایدروکاربون کې الکان راځي او نن یې وایو. په عمومي ډول الکانونه هغه عضوي مرکبونه دي چې د ورځني ژوند په ډیرو برخو کې په کار وړل کیږي. د بیلګې په توګه تیل، ګیسولین، دا هم تیل دي، پټرول، طبیعي ګاز، شمع او داسې نور له الکانونو څخه جوړ شوي دي. یعنی د الکانونو په مرسته دوی اور اخلي. الکانونه مشبوه هایدروکاربونونه دي چې د هغو د کاربون د اټومونو ترمنځ یو ګونی اشتراکي اړیکه شته. الکان ترمنځ اشتراکي اړیکه یا اړیکه چی شي ده؟ یو ګونی ده، یو سنگل بوند دی. الکان الکان د سی این ایچ ټو این ټو یا ایچ ټو این پلس ټو فارمولا لرونکي دي. این د کاربون شمیر شي، یو ګونی بوند رابطه جوړوي. د الکانو فارمولا چی شي ده؟ سی این ایچ ټو این پلس ټو. این اورچو این که دو سو، دو دو سلور جمع دو سلور شپاش کیجی. این که دریسی، سی با دریسی، ایچ با دو دری شپاش پر جمع دو اتا بسی. نو ده جنرل فرمولا ده، این ده کربون شمیر دی. چی دل دی کربون هر سروا چه وی، هایدروجن ده کربون شمیر مطابق خپل جوڑیر. یو گونه باند یا رابطه جوڑه وی، مشبو مرکباتی تعمولی کمزوری او یا قرار دی. ده الکانونو مرکباتی جی مشبو یا پورا دی. یعنی هر باند پورا دی. کم هایدروجنونه نه لري، نو په دې خاطر تعامل یې کمزوري او یا قرار دي. مشهور مرکب میتان، پروپان او بوتان دي چې په کور کې د مایع غاز په توګه هم کاریږي. پروپان او بوتان په کور کې مایع غاز کاریږي. میتان زهري غاز دي په مظاهرو او په هغه ځای کې چې راشوي او پولیس غواړي د خلک لار بند نه کړي، نو بیا د میتان غاز پاشي. هایدروکاربونونه دغه نوماندي که یو کاربون و میتان ورته وایي، کدوه کربونو احتان کدری و پروپان بوتان پنچان هگزان هفتان اکتان نونان او دیکان دا گرد لاتینی نمبرونه دی او دا غی فرمولاوی دی او دا غی اغا شکل یا ساختمانی فرمول دی دا بیدیشی دو ٹکی دی دا اضافه ملماتی چی تازی تدر کبی خو دا غی جنرل فرمولاوی دی دا الکانو دا میتان ایتان پروپان او دا سنورو فالکانو کی یو نارمل پنچان دی یعنی نارمل الکان دی نارمل الکان سر دول دی چی یو لیکوی شاو خواه طول ایچو نوی الکانونو پادی لکه کی پا یو خط کی لکل کیش یو به آیزو پنچان دی آیزو پنچان به سر دول دی پا دو هم کاربون کی حتمن سی ایچ تری گروپ وی یا میتایل گروپ وی میتایل گروپ یا سی ایچ تری گوری دا سی یو ایچ دو ایچ در ایچ سی ایچ تری گروپ کچیری پا دو هم کاربون کی و اغتا آیزو پنچان وای نیو پنچان به سر دول دی چی پا دو هم کاربون کی دو سی ایچ گروپ نوی دیتا بیا نیو آئی پا دو هم کاربون کی دو میتایل گروپو نکوول ری حغتا نیو آئی دا الکایل گروپ دا الکایل گروپ بیا رازوب سی کچیری و توم هیدروجن لیو مالیکول الکان سخلیری شی پا دی صورت کی دا الکایل گروپ ترلا سکیجی دا الکایل دا گروپو نو مومی هومولوگ فارمول چی دی سی ان ایچ تو ان فلاس وان دی دا الکان دا چیشو پلاس تو و دا الکایل دا پلاس وان دی د الکایل د ګروپونو مشودنه په دې ډول ده چې د اړوند الکان د نوم ای ان ای ورستاری له وای ال ورستاری سره تعویز بدل کړي چې په پایله کې د اړوند الکایل نوم په لاس راځي الکان دی الکایل جوړ شي میتان میتایل ایتان ایتایل پروپان پروپایل په پای کې بکت شیشر لیږي وای ال لیږي نو دا د الکایل ګروپ اوس راځو نوم مشودنې ته نومی شدن د هایدرو کاربونونو نومی شدن د آیوپاک سیستم د لاری کیجی اول اول د مرکب اوشت کتار انتخاب کری دای اول کانو دی اوشت کتار سر دول گواری یو دو دری سلور پینزه یو دو دری کچیر زا در دول راسم دا چیش دی غلط دی او کچیر در دول راسم دا یو اوشت چین یا اوشت کتار ما انتخاب کی دا چو ولی مرد دی خواه کلی یو ولی دی خواه نرازو اغا پا دوام کانون کی وایو نمبر باید د نږدې شاخ لرونکي ګروپ له خوا شروع شي اوس ګوري کله دې خوا شروع کوم یو دو درې څلور پنځه په دا ځای کې یو دانه شاخ جوړ شوی دی نو دغه طریقې غلطه ده څنګه کو یو په ګوري په دوهم کې شاخ دی موږ چې شوي نمبر باید د نږدې شاخ لرونکي ګروپ ته خواسخه شروع شي شاخ دغه کاربن ته نږدې دی د اول کو دوام کو دریم کو څلورم کو پنځم کو د ازما اوشت کتار او نمبر د نږدې شاخ لرونکي ګروپ څخه انتخاب تر نمبر وروسته بیا نوم لیکو اول کورنۍ نوم لیکو بیا نور پاتې نوم د الفبا تورو په حساب یا په ترتیب لیکو نمبر چې مو ورکړي بیا کورنۍ نوم ته حساب کو کورنۍ نوم څنګه معلومیږي یو دو درې څلور پنځه پنځه کاربونه کومه کورنۍ ده پنټان دا یې غټ کتار د چیش په نامه پنټان په نامه د هغه وروسته بیا ګوري دا شاخ هم یو نوم لري نو دا شاخ بیا په کومه خانه کې دی په دوامه خانه کې دی په دوامه خانه کې چیش پروت دی میتایل نو زور ته لیکم په دوهمه خانه کې میتایل دی او ټوټل غټ لین یا غټ چین سټرکچر چې دی هغه پنټان غټ سټرکچر پنټان په هغه کې ګشنۍ په دوامه خانه کې یو دانه شاخ هغه میتایل ټو میتایل پنټان یې نوم دی ګورې دا سوالونه چې دا یو به زه درته حل کړم دا یو به بیا دواړه به تاسې حل کړي یو نمبر د کمزې شروع کو یو دوا غوري دغه نږدې دی کله دې خو شروع کو یو دوا درې دغه شاخ دلته لیرسو دلته په دوام کې راځي دلته په دریم کې نو دغه د دې خور ته شروع کو او بل کم کتار انتخابو یو دوا درې د خو نه کیږي یو دوا درې سلور پنځه شپږ د امکان لري یو دوا درې سلور پنځه دا کښ نه دی زکه شپږ ستا یو دوا درې سلور دا هم امکان لري زکه شپږ ستا نو اول اول قانون چې شو اوشت کتار باید انتخاب کو د اوشت کتار بعد بیا نمبر د هغه کتار سره شروع کیږي چې میتایل گروپ یا الکایل گروپ ورنږي یا شاخ ولا عنصر ورنږي وي د یو دوه دی خو د نږدې دی نمبر هم د دی خواسو بیا بس کورنۍ نوم یو کورنۍ نوم یو دوه درې څلور پنځه شپږ اگزان دی اگزان پسې په دوهم کې میتایل دی په څلورم کې میتایل دی ټو فور دو دانی میتایل دای میتایل ورته لیکو 2 4 دای میتایل هگزان په دوهم او سلرم کې دو دانی میتایل ګروپونه دي او غاټ نومې چیز دی اگزان دی. دا مثال د براسو یو دوا درې سلور پنځه دا غټ قطار دی. یو دوا درې سلور دا رقم نسکله لای زکه دا کښ نه دی. یو دوا درې سلور دا کښ نه دی. نو دا غټ قطار دی پنځه او شاخه به کم یو کې دی په دریم کې دی. کده دی خو حساب شروع کو کده دی خو بیرته دریم تر ازي نو فرق نه کوي. لیکو یې یو دوا درې سلور پنځه پنځه معنا پنټان او په دریم کې یو دانه میتایل دی تری میتایل په دریم کې میتایل او خپل کورنۍ نومې پنټان. دا دوه سوالونه ما درته حل کړل. دا سوال به تاسو د ځان سره حل کړئ. ګوري دغه ژاړه لمن لیکې در کړی دی یعنی یو دوه درې څلور پنځه شپږ دا رقم کوم لاړ سي شپږ ورځې. خو که چیرې ته داسې ولاړ سي او یا د دا ځای داسې ولاړ سي نو دلته درې دانې دي معنی یو دوه درې څلور پنځه شپږ هغه یو څو کیږي هغه به تاسو خپل حل کړئ چې شمو زده سي بیا بیا نومر ته ولیکئ.
مننه چې د درسي ساعت ملتیا مو وکړه. نو هیله ده چې د استاد لوري د تشریحو درسونو په دوام خپل کتاب څخه په استفادې په کتاب کې راغلو پوښتنو ته هم ځوابونه ولټوي. تاسو ته ښه ورځ غواړم.
تاسې دا خبرونه اوري او دا خبرونه له تاسې یا تاسې د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه را خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221204601. یو ځل بیا 00420221204601.